مننه جعفر احمدی. قدرمن اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي ایران هڅه چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی ارزونې ښیي چې په هیواد کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو یو وار بیا په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. لغمان او بغلان ولایتونو څخه د 14 ریپورټونه ورکړل شوي دي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د هغه اروپایي هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړي چې د افغانستان په سولېز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د رول او ملاتړ په موضوع رابلل شوی وو. ښاغلی خلیلزاد وویل چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې پرمختګونه شوي دي. خلیلزاد وایي موږ له افغان حکومت او طالبانو سره نورو هڅو ته هم ژمن یو چې د بندیانو د تبادلې په برخه کې پرتي اندېښنې هوارې شي چې ورسره د باور جوړونې لپاره بندیان تبادله او بین الافغاني مذاکرې پیلېدای شي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا حکومت تر اوسه شاوخوا 4400 بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه 1,001 بندیان پرېښي. دا امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې لمخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوه، تر بین الافغاني خبرو مخکې به حکومت په ټوله کې د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د سولې له هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو ریپورټونه هم ورکړل شوي. په دې لړ کې په لغمان ولایت کې تیر مازدیګر 14 دوه سیمه ییز پولیس وژلي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 د محترلام اړوند په بابا صاحب کم سیمه کې پر یوه رکشا شوي.
د سیمه ییزو پولیسو درې سربازان خپلې دندې ته په لاره وو، البته دوی په یو رکشا کې سواره وو، نور سوارلۍ هم وه. مین 14 شوې ده. متاسفانه دوه سیمه ییز پولیس شهیدان دي، یو سیمه ییز پولیس ټپي او دوه ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي.
د بغلان ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمری کې د ماین په یوه 14 کې یو ملکی کس وژل شوی. د والي ویان نظیم نجم پرون جمعه ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل
د ملکی کسانو په یو موټر باندې د چشمشیر په ساحه کې ماین پټاو کوي چې په نتیجه کې یو کس شهیدیږي، یو کس زخمی کیږي. البته دغه ماین د مخالفینو لخوا ناکینول شوی چې دوی د فرصت په استفادې څخه په دې لویه لار کې تقریبا 15 ځایه همداسې ماین نیښي دي.
بلخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دې 14 کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او یو ټپي دي. وسلوالو طالبانو د لغمان او بغلان دواړو د پیښو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت زیاتولو ته دوام ورکړي. دې سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې د نړیوال بانک او ځینو نورو مرستندویو ادارو مننه کړې چې په دې برخه کې مالی مرستې کوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کابل، بدخشان، دایکندي، بامیان، فاریاب او هلمند کې په وروستیو کې د لابراتوار څلیرش کارکوونکو روزنیزې دورې بشپړ کړې دي. د روغتیا وزارت وایي تر پرون په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 14,000 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شمېر هم تر 1,200 زیات شو. دا یادونه ورده چې دا رسمي شمیرې دي او ګمان کېږي چې رښتینې شمیرې ښایي تر دې لوړې. د هغو اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې په لوړېدو ښکاري. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم د کرونا وایرس د تایید شوو پیښو شمیر تر 4 میلیونه واوښت چې دا د نړۍ تر بل هر هیواد لوړ شمیر دی. په اپریل میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ورځې په اوسط ډول د مړینو شمیر 2000 ته هم رسیدلی او په ټوله کې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 1,40,000 واوښت. د کرونا وبا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دویم وار لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند لویه انتخاباتي غونډه لغوه کړي. د تمه درلوده چې په دغو لویو غونډو کې د بیا ټاکل کېدو لپاره کمپاین وکړي. اخوا مکډونالډز رستورانتونه وایي له دې وروسته یې په امریکا کې مشتریان که رستورانتونو ته داخلیږي باید ماسکونه وکاروي. د اسوشیت پریس خبریا شانس په حواله دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا په ګڼو ایالتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دا تازه مقررات د پنجشنبې په ورځ اعلان شول چې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې به عملي کیږي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنایي کونډه میرمن وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر و. زرمینه عمر وفا وایي پولیسو د هغه ګرځنده ټلیفون اخیستی او ګوري چې د دې وژنې په اړه نور ممکنه شواهد او مدارک راټول کړي. عمر وفا پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې د هغې د وژل شوي خاوند مامی خان عمروف خپلوانو په یوه غیر معمولي ویډیو کې د دې وژنې مسؤلیت ومانه. دوی ظاهرا هڅه کړې چې په دې وژنه کې د چچنیا ځواکمن او بدنام رهبر رمضان قدیرو پړ ونه بلل شي. دا عمر وفات څرګندونو د هغې د خاوند د قتل د څرنګوالي په اړه نور جزئیات هم په ډاګه کړل. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. و به وری چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ایران هسې چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. ښاغلي خلیلزاد پرون په یوه غونډه کې څرګندونې کړې او د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو غږېدلی دی. تفصیل به یې در سره شریک کړو. د سولې د هڅو سره په یو وخت په افغانستان کې جګړو او تاوتریخوالي هم زور اخیستی چې پر نظامي مرګ ژوبلې سربیره ولسی خلکو ته مرګ ژوبلاړی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په متوسط ډول په ورځ کې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبلاوړي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کوي.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري والو چې باید د اوربند لپاره یو ګامونه واخلي.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسون هغه اندېښنې به در سره په یو ریپورټ کې شریکې کړو چې په افغانستان کې د ولسی مرګ ژوبلې په زیاتېدو او همدارنګه په مجموع کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو لري. یو شمیر سیاستوالو او کارپوهان د سولې د پروسې د ټاکنې کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو او د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت لرو. د کرنې په برخه کې افغانستان پر ځان بسیا کېدلی شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو سلاکار حامد هلمندي سره دا موضوع چېړو. دوی وایي چې په دې برخه کې ځینې تجربې کړي. بشپړه مرکه دروړو که وخت نور ریپورټونه لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د کور کلی پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار مهیروي نړیوالو رسنیو ته کتنه هم د خبرونه کې ځای شوی. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي ایران هسې چې ښایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد ویل ایران دا غوښتنه لري چې واشنگتن افغانستان د جګړې په حالت کې یوازې پرېږدي او د سولې پروسه بشپړه نه کړي. خغلی خلیلزاد پرون د واشنگتن د وبخی خغلی خلیلزاد پرون د یو څیړنیز مرکز په غونډه کې څرګندونه کړي. تفصیلی سالی محمد سالی دروري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذ یو ویل ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې هغه څه چې تمه کیږي همکاري نه کوي. زلمی خلیلزاد پرون نوښته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربهتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سولې ایز راتلونکي کې د مرکزی آسیا د ملاتړ پر موضوع را بلل شوی و. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران دریځ ته په اشاره وویل ایران هغه څه چې شایي په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د بین الافغاني مذاکرو د پیل په تړاو همکار نه دی، هغه هم تر ډیره له دغه هیواد سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي له کبله. که په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د معین څرګندونې جدي وګڼو چې څو ورځې مخکې یې هلته ویلي وو د سولې پروسه او په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور نه خوښیږي، معنا دوی هغه فرمول ته ترجیح ورکوي چې امریکا دې د سولې له کومې پروسې پرته یعنی د جګړې په حالت کې افغانستان یوازې پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت معین عباس عراقچی د جولای میاشتې پر 15 کابل ته سفر کړی و او هلته یې د نورو موضوعاتو تر څنګ ویلي و چې افغانستان او ایران ته ګډ امنیتي ګواښونه پیښ دي او د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو تګلارو ته اړتیا ده. عراقچی په کابل کې د ستراتیژیکو همکاریو د جامع سند په اړه هم توضیحات ورکړي و چې په پام کې ده ډیر ژر نهایي او د افغانستان او ایران ولسمشران یې لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه لا د ایران چارواکو څرګندونې نه دي کړي. تهران که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي خو ویلي دي چې دغه هیواد ته د سولې راوستلو لپاره به هر ممکنه هڅه کوي. پرونی بحث ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره واشنگتن له عرب او د خلیج له نورو هیوادونو سره هم له نږدې کار کوي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نقش اغیزناک وباله.
په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د زلمی خلیلزاد په څرګندونو کې دام ویل شوی چې د افغانستان د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی، خو په افغانستان کې جګړې بریدونه چاودنې هم په زیاتېدو دي. د دغه جګړو ډیر بار د ملکیانو په اوږو دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای د دوی ارزونه خي چې په روان تاوتریخوالي کې په اوسط ډول د ورځې 14 ملکیانو ته مرګ شو بلاوړي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې لخکېلو غاړو غوښتي چې تاوتریخوالی دې راکم کړي او د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره دې جدي ګامونه واخلي. په اړه یې د سالی محمد سالی په بل رپورټ کې تفصیل اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي په هیواد کې د ناامنیو په وروستیو پیښو کې تر ډیره ملکیانو او هغو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې په جګړه کې هیڅ رول نه لري. د دغه کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون جمعه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې هر ورځ په هیواد کې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ورځې په اوسط ډول 14 ملکیانو ته چې په جګړه کې هیڅ نقش نه لري مرګ ژوبله اوړي. زموږ د ارزونو له مخې یوازې د 2000 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1400 ماشومانو مرګ ژوبله ثبت شوی، ممکن دا شمېر تر دې زیات وي. په تازه مورد کې هرات ولایت کې په یوه بمبارۍ کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ادعا شوې ده. د هرات چارواکو ویلي چې دغه حمله تیره چهارشنبه د طالبانو پر یوه غونډه سوې چې په نتیجه کې ځینې افراطي وسلوال وژل سوي دي، خو په سیمه کې ځینو کسانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په دې بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمه په ورځ په ادرسکن ولسوالۍ کې دغه پیښې ته په اشاره په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکیانو وژنه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. شغلی عبدالله غوښتنه کړې چې د بین الافغاني مذاکرو د پیلېدو له نږدې کېدو سره دې تاوتریخوالی راکم سي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي نور قبرونه د سولې د مذاکرو د پرمختګ نه سبب کیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د جګړې له ښکېلو لوریو د اوربان په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
هر څومره چې جګړه اوږدیږي د بشري حقونو هم تر پښو لاندې کیږي. موږ له ټول الخونه چې په افغانستان جګړه کې دوی سهم لري او نقش لري غواړو چې باید د اوربان لپاره یو ګامونه واخلي او د تاوتریخوالي د کمیدو په موخه باید اساسي اقدامات ترسره شي. له بده مرغه ملکي کسان غیر نظامي بیګناه او بېدفاع اصلي قربانیان دي او دا د اندېښنې وړ ده.
خو په روانه جګړه کې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د ملکیانو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. برېتانوي ورځپاڼې ایشان لایټ پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې په تیرو درې اونیو کې د وسله والو طالبانو د 260 حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 250 امنیتي پوځیان وژل شوي او تر 300 زیات نور ټپیان شوي دي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ویلي د جګړې په میدانونو کې د مرګ ژوبلې شمېرې د انساني غمیزې څرګندوی کوي او د جګړې اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پنجشنبې په ورځ د جګړې له ښکېلو اړخونو د روان لوی اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه چې حکومت یې هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر وویل که طالبان اوربان نه کوي لږ تر لږه دې تاوتریخوالی راکم کړي څو په افغانستان کې د سراسري سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي.
بلخوا یو شمیر سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنې کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی سبب د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام بولي. افغان ولسمشر اشرف غني 15 میاشتې مخکې د تیر کب میاشت کې لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د سور په وروستیو کې د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګماڼۍ که هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي خو د سولې د پروسې د سنډ پړه پر طالبانو اچوي. صفي الله ستانگزي په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پر بهیر اغیز کړی او د پروسې ټکنۍ کړې ده.
ظاهرا د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 11مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنل چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولای شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه ای، کابینه سیاسی یو سیاسی وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل آزادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي. لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ور باندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلي رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
څومره چې کور دننه اړدوروي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي، او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړدور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي، او کوم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړي سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکي مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو اړتیا د 2013 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ هغه څه ژمنه مو کړې د هغې پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنګ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د دننه کومه سیاسي اجماع چې موږ یې په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکري اجماع په توګه یاد شي، او دا چې په کومو شرایطو او د کومو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لوري ځو. له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وضعې او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل کار کړی او وخت دی چې طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. دې ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوس پر شو دیته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فرشته جلل زی ورته کتنه کوي.
د ډیرو بهرنیو ورځپاڼو په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي حالاتو په اړه مقالې او د خپلواکو شنونکو تبصرې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او په قطر کې د طالبانو استازي د سولې د خبرو د پیل لپاره لا هم چنې وهي. د طالبانو لخوا په مشهور ډول تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته لیوالتیا څرګنده شوې ده. لوی اختر ته تر یوه اونۍ کم وخت پاتې دی. د پنځمې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته پیغور ورکړ او ورته وویل چې د افغانانو د بچیانو له وژلو دي شرم وکړي. لږ تر لږه د حمدالله محب له دې بیانه نه څرګندېږي چې حکومت به د خبرو پیل ته دومره ژر تیار وي، ځکه د خبرو د پیل او بریالیتوب لپاره د دوه اړخیز باور پر اساس ډیپلوماسي مهمه بلل کېږي. خو د یورو ایشیا ویو خپرونه په دې هیواد کې د اوسني وضعیت په اړه د شنونکي پیری پونټ جانسن مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د اوږدمهالو اقتصادي پروګرامونو پر اهمیت ټینګار کوي. د پیری پونټ جانسن په باور په افغانستان کې د اقتصادي ودې پروګرامونو ته د لومړیتوب ورکول به ډیموکراتیک بنسټونه پیاوړي او تروریزم محو کړي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې د دې لپاره ښه فرصت شته، ځکه په دې هیواد کې یوازې د قانونو له درکه د 3 تریلیون ډالرو په اندازه پانګه پرته ده چې باید په مسؤول ډول او له اداري فساده په پاکه فضا کې په کار واچول سي. د ایرویشیا ویو په مقاله کې وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د دوامداري سولې لپاره باید اقتصادي ودې ته لومړیتوب ورکړ سي، خو په عین وخت کې د مقالې لیکوال دې ته هم اشاره کړې چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوي کړی دی. په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او د خراب امنیتي وضعیت په اړه په یو بل مقاله کې چې هندوستان ټایمز خبره کړې، په دې هیواد کې د هندوانو او سیکانو پر ټولنه د حملو زیاتېدو له کبله د امریکا د کانګرس د یو غړي د وروستیو څرګندونو او د هند د خارجه چارو د وزارت د وروستي بیان غټ ټکي راخیستل شوي دي. په کابل کې د اپریل په 15 نیټه د سیکانو پر ګوردواره خونړۍ حمله وشوه. تیرونی هندوستان ټایمز خبر ورکړ چې د همدې ټولنې یوه 14 کلن انجلۍ ناڅرګندو کسانو په کابل کې تښتولې ده. په کابل کې د سیکانو او هندوانو ټولنې پر دې مسله خلو پټه کړې او یو شمېر استازو یې په کابل کې د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي چې د امنیت د خرابوالي له کبله له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. په وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پیژندل شوی غړي جیم کوستا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د دې مذهبي اقلیت د خوندي پاتې کېدو لپاره مرسته وکړي. د هندوستان ټایمز په حواله د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر میشتو سیکانو او هندوانو له دوی د ورتګ ویزې غوښتې او د هند حکومت به سره له دې چې د کورونا ویروس خپور شوی د هغوی غوښتنه ومني. د امریکا د کانګرس غړي جیم کوستا ویلي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز له یوې مقالې معلومات ترلاسه کړل او د هند حکومت له دې اقدام خوشاله دی چې د افغانستان د سیکانو او هندوانو د مسؤلیت لپاره داسې ګام پورته کوي او دی به د دې بېوزله ټولنې سره د مرستې لپاره خپل غږ اوچت وساتي. یو بل خبرونی ایشا لایت لیکلی چې سره له دې چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان مقررن له طالبانو غواړي چې تشدد کم کړي، خو تشدد په روسیو کې لا زیات شوی دی. ایشیا لایت د افغانستان په ختیځ، جنوب او شمال کې پر لویو لارو روسیو حملو ته اشاره کړې ده.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي اوریدلی شئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ډاکټر صاحب عبدالله، جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی، وکیل صاحبانو، طالبان صاحبانو، ایا د افغانستان خلک په ایران کې ایرانیانو غر کړه، په ترکیه کې ترکانو غر کړه د بیکاری د وجې او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دنه کوي د غوڅاخبرو سره دنه ځي، نو بدیله لار کمه ده؟ محترم صاحبانو، تاسو څخه دا سوال کوم، یو بدیله لار تاسو درې سره خو یې داسې راوښه چې دغه بدیله لار مو ځای کړی ده؟ بهر د افغانان دلته خپل کار او خپل مسؤلیت کوي، نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې څه داسې معلومېږي محترمو چې تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزش نه لري خپل څوکۍ پتا چې دا ارزش لري ډیره د افسوس خبره ده ډیره د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره کړئ چې نوي خلک بېخي پر سر راغلي دي بېخي اخري درجې ته باره صبر او حوصله د خلکو ختمه ده طالبانو تاسو د خدای راولي کومه برنامه لري چې د بېکار خلکو لپاره کومه برنامه چې لري چې هغه رامخته کوي وکیلانو تاسو رامخته کوي پر څوکۍ ناشته مبارک به داخل تر کوم صبر کی تر کوم بال سلا کی ساری احمد هم به راته
زه د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان د لوړ پلو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه د افغانستان ټول ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي نه د مواد مرسته رسیږي نه لوبیا رسیږي نه چای نه غنم نه وړو دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري ګاډي لري غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې اسکر پرېږي دی ولکه د نن سي مصرف یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاد او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل په هدف د پرتو خندونو هواري ته ژمن دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب هغه بحث ته دا خبرې وکړې چې د افغانستان په سوله ییز راتلونکي کې د مرکزي آسیا د ملاتړ په موضوع رابل شوی و. په عین حال کې له افغانستان له بیلابیلو برخو د چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په لغمان او بغلان ولایتونو کې جلا جلا چاودنې شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د یوې چاودنې دوه سیمه ییز پولیس وژلي او څو نورې ټپیان کړي چې په وینا یې ټپیان عام خلک دي. د بغلان د ولایت چارواکي هم وایي چې په پلي خمري کې د مین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو ملکي وژل شوی او څو نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت بیا په یوې خبر پاڼه کې په دې پیښه کې د څلورو ملکیانو د وژلو خبره کړې ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي هڅه کوي د روغتیا وزارت په همکارۍ په هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو ظرفیت لوړ کړي. هغه اروپایي هیوادونو شمیر هم په زیاتېدو دی چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې پکې یو وار بیا په لوړېدو دي. اندېښنې شته چې دا مسله ښایي یو وار بیا په اروپایي ټولنه کې د اقتصادي محدودیتونو د لګولو سبب شي. او په ویانا کې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې د وژل شوي چچنیایي کونډه وایي خاوند یې د اتریش د امنیتي ادارو مخبر. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسم مخکې له دې چې دوو اونیزو پروګرامونو ته ورشو او کور کلی او د ګوړې اچار درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وارداتي برېښنا له موجودیت سره سره له لمریزې برېښنا کار اخیستنه زیاته شوې. که څه هم دوی دا شمېر 80% یادوي خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا دا فیصدي له 95% پورته بولي. د دې ولایت په هر کور کې په اوسط ډول له دریو تر شپږو د لمریزې برېښنا تختی شته چې خلک ترې د کورونو د روښانه کولو د مځکو د خړوبولو او نورو چارو لپاره کار اخلي. احسان آرین په موضوع رپورټ راکوي. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي.
څلور 50 کلن آجی ممور وایي په خوای خپل میوه لرونکې ونې او سبزیجات د اوبو د نشتوالي له امله د خدای په هیله د باران اوبو ته کرلې خو اوس یې د 1400 شمسیو په یو ځای کولو لمریزه برېښنا فعاله کړې چې په خبره یې د اوبو په برخه کې ټولې ستونزې حل شوې.
نو مخکې داسې و چې موږ فصلونه وکړل نو باران ته مو انتظار کولو چې باران به وشي او په بارانو به مو پڼه کولې. نو اوس خو شکر الحمدلله دا سولر سیستم روغلی ده. په ده باندې موږ بره جګوو 2-3 انچي اوبه ولي او ټوله ورځ چلېږي. کفایت کوي د فصلونو دپاره هم د سبزیو دپاره دغو شیانو دپاره.
یوازې بزګران نه دی بلکې د خوست په ښار کې د ګڼو کورونو او دفترونو چارې هم د لمریزې برېښنا په وسیله ترسره کیږي. په خوست کې د ولس غږ راډیو او زرغون تلویزیون لپاره برېښنا له همدې لمریزو تختو یا شمسیو برابرېږي. د دغه رسنیزې ادارې مسؤلین وایي وارداتي برېښنا وخت نا وخت قطع کیږي او ډیزلي برېښنا ورته د اقتصاد له پلوه په لوړه بیه تمامېږي. د دې رسنیز مرکز د نشراتو مدیر محمد انشا خیالي ازادي راډیو ته وویل
پنځه دېرش دانې شمسی موږ سره یو ځای کړي دي، دینا مو برګ جوړ کړی دی. اتلس ساعته شپه ورځ کې نشرات لرو، نهه ساعته لس ساعته تقریبا موږ د مړه برګ نه کار کوو، بکی بیا د ژوندي برګ نه کار کوو. دولتي برګ خو یو داسې کنټرول نه لري.
د خوست نفوس چې په اټکلي توګه شاوخوا یو میلیون حساب شوی، دوه سوه شل کیلو واټه وارداتي برېښنا پکې تر دوه زره کورنیو رسېدلې، خو لا هم په دې ولایت کې له لمریزې برېښنا کار اخیستنه معمول ده چې دغه کار په خوست ښار کې د دې برېښنا لپاره د جوړو شویو توکو په خرڅلاو هم ښه اغېز کړی. په خوست کې د برېښنا ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت اتیا سلنه وګړي لمریزه برېښنا کاروي، په داسې حال کې چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا د لاین غځېدو چارې هم بشپړې شوې دي. د خوست د برېښنا رئیس احمد نوید صفای وایي
هر کور کې سولر شته، تقریبا اتیا فیصد خلک سولرو نه استفاده کوي، ځکه چې نه جنریټر استفاده کوي شي او نه د کمبل منابع نه وارداتي برق راغلی. نو موږ توضیح شروع کړی چې توکل په الله چې کوم رپورټ رسیږو.
په خوست کې د لمریزې برېښنا کارونه په داسې مهال زیاته شوې چې د دې ولایت اوسیدونکي له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې ولایت کې د دوه منده او یو شمېر نورو بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې غږ نه دی اورېدل شوی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو اورې.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، دا کورکلی وی بل خبرونه تمو په سلامونو هرکلای کوم. آیا دا سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع چېړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د رسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدر منو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز هندي. کمایندې او پلرونه د خپل اولادونو سالمه روزنه وکړي نو لري نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولای شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپل اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا بل لري خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې لپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
کم کم رز زما، کم کم رز نظم.
نوالی نزی؟
رات بس نظم از ایتیم زړه تنگ شلی دی زړه م دینا تور دی
خو زړه دمه توره نو درس وای
وایم درس وایم بس کله کله م استادان وخی به زړه مونږ ته بیخي تور کړی کله کله زم کله کله نه ځم
اوس دلته ناست یم چې څو د کورس وخت تیر شي که نه
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته یم چې تلی وم
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي
ځي مکتب ته ځي اولادونه هم ځي څو غریب کاري پوښتنه م نه ده کړې نو موږ خپله غریبي کوو مصروف یې کار کې سهار ځو ماښام راځو نو کتابونه کتابچې م هلته ورکوي دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیرحاضري کوي نه کوي خو موږ سهار وځو ماښام راځو نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو لباس پیدا کړو ورته همدغه ایله وکړو نور پوښتنه مو نه ده کړې
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
ډېر تښتېدلی یم زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې د ډاکتر نجیب په وخت یو رقم موټر و برقي موټر یې ورته وایي چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه وغو کرایه نه اخیسته پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور دو ته م وایي چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو خو راشم د موټر کې به چکر ویو خو یوه ورځ ولاړو نه دوې ورځې ولاړو نه بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو بس کرایه م نه رسه اخیسته کراور په موټر کې ناست و مکتب ته نه تلو او د کوره به ووتلو دریشی بم واغسته مکتب کتابونه او کتابچی تور شه بم وخت لا کوم خرسم چې روزانه ته تعین شه یوغه بم پلاس را کړل چې ولر شي مکتب ته همو موټر کې چکر وایو خو سخت کیمانه ایم په کار باندې ولا کوم شه یغه موقع او وخت چې وو هني یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نوي یعنی دی و متعلم دی پوره ډیر غټ تاون لري
د افغانستان د علومه اکاډمي علمي غړی محمد اساق مومن بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي
په افغانستان کې دا فرهنګ دی وروسته پاتې دا دی وروسته یو کلونه کې څه نه څه بدلونونه پکې راغلي دي په دې برخه کې خو ډیر علتونه دي افغان ټولنه خو ډیره وروسته پاتې ټولنه ده یو خدای ده چې اکثره مور پلار چې دي بي سوادان دي تعلیم نه لري او که تعلیم لري په هغه سره تعلیم نه لري دوی ته خای بل لته دا چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې په ولایتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او خزه دواړه وظیفه لري زی نو ماشومان خپل مکتب ته خونځي ته ولي دوی وظیفه د لارښو به تر نټوره ورس خبر نه وي پښتنه تر نه کوي ځینې وخت نه چې اکثره وخت کورنۍ بے تفاوتي کوي خپل اولادونو نه خبر نه وي په قصه کې نه وي خو ځو یو څه بزده کی
د لوګر ولایت اوسیدونکو ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوشش کوي او سره لدی چې خو او کورس ته لیږي په کور کې هم ورسره مرسته کوي نو موړې وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده هر میاشت دوی یو د موالدینو جلسه لري بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم اتمن ورزمه دی او دوه ساعتو لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره تر یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو د ما په گاوند کې کوم کور چې ده هغه هم ماشومان مکتب ته ځي لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي نو همیشه د غوی سری پارچی او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی
استاد توحید چې په خوا په کابل کې د یو ښوونځي استاد ووایي د معرف وزارت د مقررې په اساس که چیرې یو زده کوونکی ښوونځي ته له دوو څخه د زیاتو ورځو لپاره غیر حاضر شي نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي خو له بده مرغه چې اکثره ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي
د ښوونځو ادارې توپیر لري هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضی یا د رسختوی په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځی ته ناراضی غوی سره خبره شریکې دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځی ته شاګرد راغواړي هغه شاګردان چې کله کله خونځی ته نارسېږي نو دغه معلم بل د سن د حاضری معلمې له ادارې سره د نظر شریکې او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کېږي په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسېږي دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري ډیری داسې خونځی موږ په اطرات کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري هغوی پوښتنه نه کوي د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه پوهنې د وزارت پالیسي مندسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامدار توګه تعقیب سي د غوی والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وای که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمينه مساعده نشي او له ښوونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړو، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بالاخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤوله وبولو.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي، تر څو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بالاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکي، غلط لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر ام داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې شي، کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامت خیریت خوب؟
خیریت دی، د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته و مای ول کور سنې تل وی نا وخت شو، بیا مې ورته ویل د مور پلار ته نه پوښتنه نه کوي، بس ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورور فیسم ورکې د کارې مو باسي، بیا پوښتنه نه کوي، د خوڅه کې ناستو.
حالا حاجی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروف خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته، ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لار سو پوښتنه وکړو چې دا لک تللی نه ده تللی، خو لیګو مونږ امکانات ورته برابرو، نو لیګو نو خو پسې څار نشو کولی.
وروره که ته نشې کولی ته وظیفې ته ځې، نو مور خو کور کې ده که نه، خورې ته ولې پوښتنه نه کوي؟
وروره دا ته څه وایې، زه خو بیکاره نه یمه، کور کې ټول کار په ما دی، ماشومان قرار کما، لوخی پریمینزم دی گای وکم که داو سارم.
وڑکای خو نه ده پخپل خوبت خپل پویگی.
سعید اورورا چه پخپل خوبت پویگی، خو مونگم ده غم ماشومان لرو، که زه اوزگار نو موری پختنه کی، که موری اوزگار نی زیزم پختنه کام، چه کور تراشو کورنه کاری گورو پختنه ورنکو، که ده هم دست پریده خو هم پیسی لاره هم داره کوچو شو.
حالا ریختی در تو هم. خدای که دومره وخت پاتې کیږي چې په دغه حالت پسې زه څارو، مور یې دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
و. وروره دومره ځای خو نه دی، خو د سړک نه غاړه کور لس دفو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه یې کوئ د زنه به چه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي.
نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي، استاد نه پوښتنه وکړي دا هلک راځي نه راځي، درس کې لایقه دی نه دی، څه مشکل لري څه نه لري، دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي.
تا د دنه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه؟
والا رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه، پوښتنه مې نه ده کړې.
خلاص نو پوښتنه باید وکړي.
رښتیا وایې وروره، مونږ خو پوښتنه نه ده ترې کړې، ستا کالم دغه محروم پاتې شوی و، زه کم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وې چې خورې والکه، تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دې پوښتنه کوي، مور دې پوښتنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه، د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راځي، دا کارخانګي څنګه ده، کارخانګي کوي که نه کوي.
خیر وې چې کور دې آباد، یوازې مونږ نه ټولې هغه کورنۍ چې ماشوم ماشومان که کورس کی دی که مکتب کی دی ورشی خوانزی تا ورشی کورس تا ورشی دی استادان نه پختنه و کی کچه مشکل لدی شاقه باید حل شی
او والا دا خو بیخی ضروری ده
یه واضح دا خبر خونه دا سره مکتب تلار شی و بر تلار شی خو باید درس و گی
داو د دیونه د کورکلی خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل تر بل خبرونه خو وخت ولري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خدر من اوریدون کو سلام خدای مروغ او دست خوشال لره لکه دی وطن وزیران وکیلان والیان او قاضیان چی نمو دا پیسو کمی بی او نمو دا قدرت نمو سوگ ودره ولیشی او نمو هم تلاشی کرشی نسوگ پختنه در چخوا کرشی او نه هم چاته دا زباب ورکولو محصول بوسی خبرونه پوتو مهمو خبرونه پیلوو
او سمپامو که گدو ودو خبرونو تا
نتاقن
پلوش استره
او ما هم گل گسنک
یو تن قصاب چه پوزی پوری دی پسلم گندله و گیر شو
ده خروالی هغه کارکون که چه واتون پنی ما غرمک جارو کوی سهر وقتی ویریگی
یو تن لیوانه بیرت پسد شو
ده انگلیسی جبه استاز دی سی سایب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې ټول په خپله خوښه بګنر ته لاړل. د خبرونو توصیل
در په دار آژانس خبر راکوي هغه یو تن قصاب چې په وزې پورې د پسلم ګنډلی و ګیر شو. خبر زیاتوي چې نوموړي قصاب د پسلم په وزې پورې ګنډلی و او د وزې غوښه یې د پسه په بیه خرڅوله چې د یو تن غوښې خوړونکي ورته پام شو. خبر وایي چې د قصاب او غوښې اخیستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې راټول شول او د پسه لمې له وزې رابیل کړ. له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلې حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه په لم د څو وزو غوښه د پسه په بیه پلورله. د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی که نه خلکو به د سنډا یا غویي غوښه د پسه په بیه اخیسته او خوړله به یې.
د خروالی هغه کارکونکي چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي. د بې خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې له همدې امله نوموړي سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي. خبر زیاتوي چې نوموړي کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپله جارو کوونکي بیا وایي چې د ښار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي. د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د ښاروالۍ کارګران دومره زاړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې امله سړکونه غرمه جارو کوي.
یا تن لیوانای بیرتا پسود شو. ده در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسود شو کله یې چې ولیده یو تن ماستر انجینیر د یو نهم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي. خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی و کله چې یو دولسم پاس د ده مدیر شو، ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی و. نو دغې بې عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسود شو.
د انګلیسي ژبې استاد ډی سي صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسي ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسي هیره کړه چې شاګردان یې د ده له تګ نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره یې د انګلیسي زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شوه.
موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسر معدل دی او هر یوې د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یوه همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شي له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه ده نده چه دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته یاغه لوحه ولولا د میده، زیگر، کلمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصاب متخصص. او هغه د دای هم ورسره لیکلی دي چې تحصیلات یې علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
هو همدا همدا.
دا خو د روشن افغان بیسیم او الیبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دي نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خوشکاری چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شیانو متخصص.
څه شک دی؟ وی به نو
سمه ده. نو ور به سو
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه خوري، ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه میدم دغه کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بیا کاره یم.
بیا خو ملامته نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
څه وکوي؟ د ما میرمن ده چې سهار ووځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وایي چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وایي.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبو شي، او که بیا ښه نه شوه نو ما ته به حتما ټیلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کار د بی سیم او دغه یو کار د روشن هم درسره واخله، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټیلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړي خدای دې وی میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوي، او 150 افغانۍ مو فیس.
وړیا کرسړیا پتا خو زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو اسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خو.
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی، لکه دا وینه چې لکه دا وینو یې چې او لکه دا ومولیدل. د وزارت په نامه، د وکالت په نامه، د ولایت په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي. ټول د مقصد یاری کا، ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زل امام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوز بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.